درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو په یو بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. وخت د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپروو چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې د ځینو رسنیو او ادارو له خوا یې ارقام خپاره شوي دي. د ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د پچیر اګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي بریدګر څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال اعتلاف جوړېدو ته نږدې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په اثر کې هم د افغانستان په اړه، د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګي حمله شوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیرګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د زوی د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید شوی چې له امله یې 15 تنه ولسي کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاسونوالو مشر و. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید د یو ماشوم لخوا شوی. نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان د پچیرګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل شوي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه سیمه کې د داعش وسلوال او وسلوال طالبان دواړه فعال دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حکمل تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شوې څېړنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د دې ارزونې لومړنۍ موندنې دا ښیي چې اصل واقعیت ډېر تفاوت لري، هم په ولس ته د خدماتو په برخه کې، هم د قانون د تنفیذ د ځواکونو د موجودیت په برخه کې، او هم په مختلفو داسې نورو برخو کې چې د نویو سیستمونو اساسي ټکي بلل کېږي.
ښاغلی حکمل، په دې اړه چې د ملي امنیت شورا د څېړنې له مخې په سلو کې څومره سیمې د حکومت په ولکه کې یا تر ادارې لاندې دي څه ونه ویل. نوموړي دا هم ونه ویل چې په کومو رسنیو یا ادارو کې د حکومت تر ولکې لاندې د سیمو داسې ارقام خپاره شوي چې دوی ورسره موافق نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاکوس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې همداراز په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي کښتۍ په وړاندې د خنډ جوړول له کبره د ایران سپای پاسداران ځواک وغاند. نوموړي ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواک هغه هڅه غندي چې برتانوي میراث په نوم د برتانیا د بیرغ لرونکي تجارتي کښتۍ غیر قانوني ګواښلې او د هغې د تېرېدو ته یې د هرمز په تنګي کې مزاحمت کړی. برتانیا پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو د ایران د هغو دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې یې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برتانوي کښتۍ ګواښلې یو بې ارزښته ادعا بللې او رد کړې ده. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال اعتلاف جوړېدو ته نږدې شوي. جنرال مارک میلي چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزۍ څوکۍ ته نومول شوی دا خبره پرون د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا په راتلونکو څو اونیو کې دا نړیوال اعتلاف جوړي کې دا څرګندونې وروسته لاغې دي چې برتانیا د پنجشنبې په ورځ وویل درې ایراني کښتیو هڅه کړې چې د هرمز په تنګي کې د برتانیا یوه تېلوړونکي کښتۍ ودروي. تر دې مخکې د برتانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یوه تېلوړونکې بیړۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمېر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د برتانیا دا اقدام به بې ځوابه پاتې نه شي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. روټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د وس لپاره بندیزونه ونه لګي. د دې خبري اژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولی شي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لار پرانیستې پرېږدي. دوو سرچینو چې روټرز یې نومونه نه دي یاد کړي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د وس لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه شي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د روسیې د وروستیو اقداماتو په بخنه غواړم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاندوی ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفون غږېدلی دي او دواړو د متحده ایالاتو او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دوو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي په دې مکالمه کې د ولسمشر ټرمپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ټرمپ د پلان ستاینه کړې. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې ویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو جګپوړي جنرال چې د پوځ د لوی درستیزۍ څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي، د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید دی، پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. میلی یادونه وکړه چې د ده په باور د افغانستان جګړه به بالاخره له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کیږي او زیاته یې کړه په دې هڅو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیله مند دی د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په تدریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلي نادری پرون د ازادۍ راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډلهییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. له ښاغلي نادری سره په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې. دا مرکه اورو.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره سي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونه سي د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وسی د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځوب لارس غانا نور یو کسته مادام العمر قدرت نه ورکی یو ولسمشر ولارسی خلکو ته که خلکو ته کار کړی دی خلک به ورته رای ورکی که کار نو کړی ورته رای نه ورکی نو د افغانستان د آینده ثبات لپاره او سیاسی ګډون لپاره چې که طالبان د نظامی حالت نه سیاسی حالت ته ولارسی نو دوی هم که غواړي که سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رای ورکوي خپل خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله هم یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یو وي؟
هر یو چې مخکې راغلی که سوله وسو د حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویل چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کینو خدای مو راوله که دا مخته راغلی خدا سول مخکې ده انتخابات خپل تاریخ باندې ترسره کیږي د هغه نه وروسته که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نسو چې رئیسی خبرې وکړي نو بیا انتخابات خو زنده ول کیږي نه زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمند چې به هر کار وکړي.
نادری صاحب طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو سره خبرې وکړلې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته او که غوښتل چې جمهوری نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومه ده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي او چم پکې دا چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنگ نه کوو. په ټوله مې ویل چې ملا صاحب دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارزي څخه دفاع کوي او تاسو سره هم دوی جنګېږي خارجیان خو ډېر لږ ده هغه خو اکثره نه یوتې دي راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو بیا خارجیان ته بهانې هم پیدا کیږي نه چې ولې دلته پاتې دي یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي هغه ضرورت نه لري دوی به ولاړ شي په خپله به افغانان به ورته وایي چې سرقم پاتې کېدو یې سرقم وي تاګ یې سرقم وي دوی دا چم کوي چې وایي چې نه موږ به امریکایانو سره خبرې کوو خپل مشکلات دوی سره حل کړو دوی چم په دې کې ده چې والله که امریکایان دوی سره ومنله امریکایان به ولاړ شي امریکایان چې ولاړ دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي دا بیا رښتیا نه ده واقعیت سره سم نه ده د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه د افغانستان حکومت د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې 1,000,000 خلک کار کوي مثلا 400,000 زیات هم نظامیان دي دوی دغه هیواد بچیان د تمامیت ارزي څخه دفاع کوي او د افغانستان آینده ته بالکل متحده ده او د اساسي قانون د ساتلو لپاره متحده ده. نو د سولې لپاره لاج پکار نه ده یو ګډ شی جوړول پکار ده. ولسمشر ویلی دی چې اشتراک په سیاسي قدرت کې لازمی ده ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده دوی هم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده څوک به چاته رای ورکوي څوک به حکومت.
تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه سیستم یا رژیم د سیاسي چې دی دا به څه ګومان کوي جمهوریت پاتې سي او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش باید وشي او څه تلاش شوی؟
په میلیون ها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحده ده او یوازنۍ لاره د افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ همدا بولي. افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني. نو یو جمهوری اسلامي د ټولو ګډون پکې تضمینه ای په دوه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې او چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي وو هلته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوله.
نو طالبان د طالبانو په موقف کې څه نرمالی راغلی دی که اوس هم طالبان هماغه پخوانی موقف لري؟
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده هغه باندې ولاړ دی.
امارات هم غواړي
امارات باندې هم ټینګار کوي هماغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي. په ځینو مواردو کې وایي چې والله دا تغییر مو کړی دی دا اشتباهات آینده تېر شوي اشتباهات اوس به نه کوو. دوی به وایي چې دوی به څه رقم غواړي څه رقم نه غواړي. اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد تکلیف خلق تعیین کوي دا چې څه رقم یو نظامي دا به خلق وایي اوس خلق وایي چې جمهوریت غواړي.
دوستانو د قطر د بین الافغانی غونډي یو ګډونوال او افغان چارواکی نادری و چې تاسو سره د قطر د غونډي په بیلابیلو اړخونو د ازادۍ رادیو مرکه اوري د سمګګله ازادۍ رادیو ناوري. مخکې مو په خبرونو کې ووریدل چې نن د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګي برید شوه. همدا اوس سره له ننګرهار څخه اکرام الله اکرام د تلیفون په تماس کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مو شي له تاسو به تفصیل واورو د دغه پیښې نور جزئیات څه دي؟
ملکتور د زوی د واده په مراسم باندې دا ځانمرګي او بلش شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه پېښه کې لږ څه تنه ولسي وګړي وژل شوي دي او څلوېښتو ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویانت او لاسنیوې وویل چې د پېښې ټپیان په راځم نوي روغتونه او د ننګرهار ولایتي روغتون ته رسول شوي دي. بیا وایي چې دغه حمله د ماشوم د لورې نه ترسره شوې ده. ملکتور پاړه باندې داسې ویل کېږي چې دا د فاس په چیر د پاڅون کوونکو مشورو څه هم دقیق سیمه د دې پېښې لا تر اوسه نه ده معلومه، خو ملکتور د فاس په چیر او د سیمې نه یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې حمله د ملکتور د زوی نه بلکې د وراره په واده کې شوې ده. او دوی دا هم ویلي دي چې په دغه پېښه کې د زیانمن شویو کسانو شمېر چې زیات کسان ټپیان شوي او وژل شوي دي د هیڅ نه لدی نه دی معلوم. نو طبعا د دې پیښې وروسته په نورو خبرو سره کوم لوګون سره شریکو شاید د ځمونو په شمول کې نور زیاتوالی هم راشي. کدی دا چې پیښې مسؤلیت سوال دی په غاړه نه دی
ډیر زیات مننه اکرام الله اکرام وو چې له ننګرهار څخه د پچیرګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د شوي ځانمرګي حملې حال راکو. ویل کېږي چې دغه حمله د یو ماشوم لخوا شوي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سیمه کې د داعش وسلواله ډله وسلوال طالبان دواړه فعال دي. دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو د ازادي راډیو مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوې لدی ځای نه شئ وړي تر څو پورې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو ځای
موږ سره په هنر جاج کې مولا داوود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبري کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس به تر سره سي. مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سره غږیږو.
خوونه او روزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو. د دې تر څنګ مونږ ویل چې د بهایجان نوم ژوندای شي او
په زرپانه کې به لنډه کیسه د بلا سیوري واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
او په ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کالم کې ورته ګورم. پورا شل کاله میکیږي ورته ګورم. پورا شل کاله کیږي راته ګوري. نه هغه راته د زړه غوټي راس پړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدل. زده کړې له کوره پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې. کاری پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسنی جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سینګار وو. او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنۍ او بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو له زیارونو او کړاوونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه نوموړي ادیب او څېړونکي آروخاد محمد نواز حقیقت سانین روح ته ډالۍ کوو. او په پیل کې مریم توخی ته غوښتل چې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کیږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه و. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسې پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجودې دي او همدلته یې د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاد کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کیږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسیدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینې وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتله، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات و. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو داسې کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي همداسې چې دغه زموږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا. نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به کولې او دا کلا هم داسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه داسې یوه ورځ وای راغلې وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخڅه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنګ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله. نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنګ یې ودرولو، ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځایه نه شئ وړی تر څو پورې چې ستاسې دغه کوم جنجیان چې در سره راغلي دي او د جنګ کې تاسې ځئ موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زور د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر،
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شو کاري کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوخت، نو په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه دسي زور وکړول. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دا یو وژلو او دا را واخستو او په دې کلامنس کې خو دا د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسي وای چې نه، تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته وی چې په دغه کلا کې څو خټګر هم وجل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس مونږ بعضې وخت کې بعضی نه مینې چې وګورو، یا تاسې دغه سوري چې تاسې خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده. یعنې دغه سوري چې دوی وستې دي، دوی د دې په وستلو کې ډېر مشکلات مو ځکه چې یو خو دا خټه ډېره زیاته پخه شوې وه، بل دا زیم او بل د کلا دا سور چې مونږ وګورو بعضی نه چې غورځېدلې یا سلک برابر شوي دي، یو کټ پرې چې پلانو باندې اچول کېږي، یعنی دومره لویه جوړه کړې ده د پخسي کوم سوري چې دی. او ویل کېږي چې د دې لپاره به چې کله خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چمره واغوستو په روانو اوبو کې به یخي او د ډېر وخت لپاره د څو ساعتو لپاره به یخي او په دې اوبو کې که چېرته به دغه چم اوبو میده میده کوزان سره به وېړو، نو بیرته به ورته وویلې چې دغه خټه نه ده پخه او بیا به پې خلک ګرځېدل او دا خټه به پخول. او که چېرته به برابره شوې وه نو اوبو به نه وړل، نو بیا به ورته ویل چې اوس کار شروع کړي. اوس خو چې موږ ګورو دې کلا کې داسې لږ لږ آثارې پاتې شوي دي، خو هغه خلک چې زموږ داسې نیکونه به هغوی نه چې دا خبره راپاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي.
د یادونې دا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نورې فرهنګي آبادې هم شته چې ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي، نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. پاړه زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها یا برگینی اونها یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چې رضا ساحلی د انټرنیټ لاري غږیزه بناوري. ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي، اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري.
یکی از دلایل که ما گوش ندادم امو اولین نمونه را که ما گوش دادم به این فکر افتادم. خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو، مثلا کله چې کور ته ځو، ورزش کوو او یا مسافرت کوو، باید صوتي کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت. له هغې راهیسې چې زه صوتي کتابونه اورم، اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او ارایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدری کلونو راهیسې دا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم څوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیزو مطالبه اوریدو ته لیول شوي دي. حمید الله چې د کابل ښار د خوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی، دی وایي چې لیو کال راهیسې په ورځ کې یو ساعت د سی ډي لاري خوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی،
کله چه وزگاریم د سیدی للار غگیز کتابونه اورم. د خونیز و مطالب و اوریدل زمونگ د پوه کچ لولوی.
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او د کتابونو لسبت شوی غگیزی بانی موسر استفاده وکری. د غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډی ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري. د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډی ګانې له ایران راځي.
سیدی هم تفاوت است، از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال است.
دلته بیلا بیلی سیدیگان لکه کیسه، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی او د ماشومانو د زده. اته کاله کیږي چې دغه پلورنځای لرم. ورسته دو کلونو کې د صوتي کتابونو لپاره د مراجعینو شمیر زیات شوی دی.
رحمان وایي چې د اکثره مینوال د خوونځي زده کوونکي او ځوانان دي. د غواري کتاب د بنسټ رئیس زبیح مهدی وایي چې دوی د کتابونو غږیزه بڼه جوړه کړي او د وی پاڼې لاري خپروي. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو هڅو مو نتیجه ور نه کړه.
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي، نو باید له لیک سره مسؤلانه چلند وکړو. دا چې له لیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند توم نه پیاوړي کو، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځوابوي.
هنر جاج
تپان صاحب مننه. پوښتنه دا کوم چې زموږ ټولنې ډیر اشخاص لیکي، قلم راخلي، لیکي، لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، ته د کابل پانتون د ژبو ادبیات توی پانزی استادی، یو خط لیکل دی، یو لیکوالی ده. خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی شي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیره مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره. یعنی لکه څنګه چې انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپل انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نورې نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دغه په اساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم، زه تور نه پیلګم. ډیر تر ډیره جای بریده پورې به د دوی خبرې کوي، صحیح به وي، دقیق به وي، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا کدی خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو دی په دې اوس وخت کې د هیوادمل سیب نرانی ولی بیا تر ما او تا پورسی کم لیکونه موجود دی پا دی که با پا ایساب دی خوشحال بابا پاڑ سل نوی خبری را پیدا نکی کلسی مونگ نوی خبر نلر ولی دوم را ضرورت دیتا چدسی بیا پا پر لپسی دوال ایغ جای نیرا کٹ که بیدل تا پیست که دا ایچ مانا نلری یعنی مونگ خودی نور نڑی کتابون اوس مطالعه کهو چسی وای آغا دی لیکوال پا وجود کستا
عبدل انساس موخه د مسؤلیت پذیرای ده
و
زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بی مسؤلیتۍ سره لیکي
زموږ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې مام دا کار کړی تر ما پورې زه په ځانم نقد لرم تر اوسه مام هغه واقعي کار سي دی مسؤلیت په اساس به تر سره سي مونږ یې د مسؤلیت په اساس نه ترسره کوو د شهرت په اساس یې ترسره کوو چې ما ته څوک ووایي چې پلانۍ والا ډېر غټ عالم ده او شل کتاب یې چاپ کړي څلوېښت کتاب یې چاپ کړي بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړې که دې نه دي کړې زه وایم اسې شعر تر ما پورې باید څوک بے مسئولیت ونه لیکی شعر هر رقمی د مسئولیت په اساس یې باید ولیکو که مونږ امزا اوس څنګه ګڼو سي امزا ښه شاعر ده غزل بابا ده خو یغه د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه ځکه هغه په خپله په یوه مرکه کې ویلې چې ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر و یغه ماته وویلې سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپله ژبه کې شاعري وکړه دا درته ډېره مهمه ده ځکه دای تا خپله ژبه هم تا ته ضرورت لري کله چې تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوې باس برا پورته کوو او دا ښه پیلامه ده چې ځوان لیکوال نقد کوونکي نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي چې مونږ څومره مسؤلیت پذیر یو څومره خودساز یو اوس یو شی چې په دې کې ور اضافه کړم خودسازي م ډېره کمه کوو ځان جوړونه یعنې زموږ لیکوال نه سې پوښتنه وکړې چې په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبی تیورسیانانو نمونه را ته ولیکه دا اوس ډېرو سترو لیکوالو ته ووایي هغوی به هغه نوم نه سي درته لیکی بیا که نوم درته ولیکي چې ورته وایي د شلو متفاوت نظریه را ته ولیکه نه سي درته لیکی کله سي نه سي لیکی معنا دی ادبیات په زه ما ته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نومونه را ته واخله زه یو هم نه پېژنم ځکه یې نه پېژنم چې ما ته په پښتو کې سته نه په انګلیسي کې مطالعه کوی نسم او هغه مونږ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي هغوی پښتو ته راژباړي نه یعنی مونږ په ادبیاتو برخه کې هم کمزوري
همدلته پوښتنه کوم له لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤولانه چلند رامنځته کېدا لپاره باید څه وکړو یوازې یوه خوا چې هغې مطالعه برخه ده که نه نور کارونو ته اړتیا ده چې هغه وکړو
درې برخو باندې ویشم مسؤلیت پذیری رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده چې مونږ باید نورې ژبې زده کړو زموږ ادیبان اول باید په دقیق ډول په کره ډول خپله ژبه زده کړي په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي چې دی غواړي چې په هغه کې تخصصي کار وکړي په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کی چې زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده دې کتاب ته ضرورت ده دې کتاب ته ضرورت ده دې ته دای سل کتابو ته ضرورت ده په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپل ژباړم او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای سو په نورو ژبو کې کلم چې په یو کال کې نه دای په دوه کالو کې مطالعه کړي په دوه کالو کې مطالعه کړل د امغو کتابونو نه په استفادې په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر زه اوس تاسو ته ووایم بدبختانه به ووایم چې مونږ یو ورې نورې ژبې زده کړې بیا هم ادبیات پکې زده کړل پوهنتون ته به یا مونږ نه ورتلو یا به استادان نه راتلل یا به سې راتلو بیا به جمعه هماغه خبره ده
نو هغه مسؤلیت ته ورڅه لاړل
هرڅه لاړل
اوس یو بله پوښتنه کوم دا خو یوه خوا چې مثلا د نوو تحقیقاتو دروازې ډېرې کمې پرانیستل کېږي او دې کې شک نشته چې کار هم کېږي تر ډېره پورې داسې وي چې که موږ ته نوی ښکاري هغه زموږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه یې کړي که موږ پخواني کتابونه ولولو بیا پته لګېږي چې کاپي او کټ او پیسټ څنګه دی پوښتنه مې دا ده چې د لیک سره د مسؤولانه چلند په برخه کې مانوی خوا څومره مهمه ده او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خوا څومره مهمه ده
استاد صدیق روحي په ادبی څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج بحث ده لیکوالان خپل شهرت تم صدمه رسوي. دا خو د نن ورځ د پاره نه پاتې کیږي دا چاپ سوی کتاب. که تا لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو به سل کاله وروسته هم یو څوک ګوري. یو د پښتو ژبې یو لیونی یا عاشق به راپورته سي او دا ټول کتابونه به نقد کړي. کله سي نقدوي تا مثلا زی لیکم وای بس تپان یو څوک وو چې د خواهشاتو په بنیاد شاعري کوله. بل ورځ بیا به دا خبره کوي چې استاد محبوب شاه پلانی کتاب سي لیکلی دا 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 نیمګړتیاوې لري. تپان هغه پلانی کتاب سي لیکلی دا 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 مشکلات لري. هغه مشکلات چې زه ورته اوس درکوو ولې ورته اندېښمن یو حل کوی نه چې نن یې دې ته اندېښمن یو چې چاپ مرکز ته یې ولېږو. مسؤلیت پذیري دا ده چې زه کتاب چاپ مرکز ته نه لېږم. زه کتاب په خپله پښتو ادیبان باید سره کښېني. دا منځ کې چې کومې اوږدې دي دا لرې کړي. که کشر ده که مشر ده دوی دې په خپل منځ کې سره کښېني. یو تعهد دې جوړ کړي متحدانه متحدانه. یو پنځه کسه خو سره کښېناستی سو. دا پنځه کسه دې کښېني استاد محبوب شاه دې راستي دا تاسې پنځه واړه کښېنئ. زما په دې کتاب دې کتاب ټول مسؤلیت تا ته راجې ده. ماته نیمګړتیاوې پکې وښایاسې. زه دا نیمګړتیاوې حل کړم. دا دې ما سره تاسې احسان ده.
محتوا وایم غرنګ
مخته
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په خپلو ځوانو لیکوالو کې پخوانی چې دي هغوی خو زموږ د قدر وړ اشخاص دي په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه پکې را پیاوړي کړو. په څو جملو کې لنډ واضح کړو.
یوه جمله وایم ورخطا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دی وکي خود ځواکمن مزل دی وکي. ګام دی واخلي پالی پالی دی لاړ سي خودی غادب پلور دی لاړ سي سیده لزان لري.
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهائی جان په نوم یو محلنۍ مجله پیل کړې. تر اوسه پورې دوه غڼې خپرې شوې او درېمه غڼې هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده. د دغې مجلې مرستیال چلوونکي پوهنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړې.
فنکار
سلنی صاحب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی؟
بهیجان مجله چې مونږ کله پیلوله ځکه مو بهیجان نوم پر ایک خود چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی. ښه شاعر تیر شوی دی. فولکلور ته هم کار کړی دی. دې کې مو دوه علاقه درلودل. یو خو به مو موږ ویل چې ځوانان را جمع کړو سره او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو ښوونیز پروګرامونه پر مخ بوزو. د دې تر څنګ موږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندی شي او په دغه ښوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو تر څو بهیجان د لوګر نه علاوه په نورو ولایتونو حتی د سیمې بهر خلک وپېژني او دغه افکارو سره بلد شي.
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه غڼې راوتي هغه تا تر ننګرهار هم را رسېدلې وي. ډېر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کېږي. آیا محل یې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالي ستونزه ده؟
د بهیجان د مجلې د چاپولو په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده. چا پورې تړلې نه ده. کوم سیاسي سپورټ یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې. ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي. د دې تر څنګ چې مالي لګښت کلا دومره ستونزه نه لري. په درېمې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژر یې راوباسو. او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي ډېری د پانتون محصلین استادان شخصیتونه دي خو هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي. په دې خاطر
مناسب گنے نو یو سو تنو فعال ځوانانو چې دلته سره په بهیجان مجله کې کنه مرستي کوي او تا مالی مرسته کوي سو تنو مشخص کوي.
شاه محمد ولی زوی رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر او د دې تر څنګ اختر محمد ژوندون چې خپله مدیر مسؤول دی دغه مجلې دی او زه خپله ځینې نور ملګري هم شته دي.
تاسې په دغه بهیجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي؟ ټولنیز وي، سیاسي وي، ادبي وي، فرهنګي وي؟
ډېری مضامین یې هغه دي فرهنګي دي. یوه برخه خو یې چې خپله برخه پر مخ بیامه د بهیجان جان افکار ته غوړه شوی ده چې مونږ یې په افکار باندې کار کوو. پورت برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیزې برخې هم تعقیبوو. سیاسي مسایل ډېر نه تعقیبوي، خو هغه لیکنې چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مونږ کولای شو چې هغه کتاب کړو. نور ډېری پر ښوونې او روزنې، پر فرهنګ، ټولنیزو مسایلو باندې سرخي.
ما چې څومره بایجان مطالعه کړې دي، هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډېر زیات خدمات کړي دي. تاسو چې د بایجان افکارو باندې دغه په تعارف باندې اخته، دغه د موسیقۍ برخې ته هم پکې تم شوي؟
لا تر اوسه مو د موسیقۍ په برخه کې کار نه دی کړی. ګنه اوله ګنه کې د پیژندنې باندې کار وکړو، د په هغه تصوفي طریقې باندې چې د نقش بندي طریقې پیراو دی. دا وروسته لږ نه مونږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقۍ، د په انسان دوستۍ، د په ټولنیز اړیکو، د په موسیقۍ، د په ادب، د په ژبې، د په فولکلور، په ټولو برخو باندې مونږ په پام شته دی چې کار پرې وکړو.
که د مجلې نه لږ د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو، علاوه د دې نه چې هلته کلنۍ د سنځلګل په نوم باندې مشاعره دایریږي او لویه مشاعره وي، د نور ولایتونو نه خلک راځي، او که زه دا ووایم چې د دغه سنځلګل مشاعرې د بنسټ ایښودلو په ورځ باندې هلته زه موجود وم، د دغه لویو مشاعرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټولنې شته دی چې تاسو مثلا په هفتهوار 15 ورځو کې همیش کې راغون شي او داسې ادبي غونډې وکړي؟
تاسو چې کله وخت سنځلګل مشاعرې بنسټ ایښودلو کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضر وم، تاسو کې فکر کړی په هغه وخت کې ډېر لیکوالان، شاعران راغلي وو، مګر د وخت په تېرېدو سره دغه سنځلګل مشاعره هم هغه پخوانۍ بڼه نه لري، ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې ښه نه دی. د نورو سیمو لیکوالان ډېر نه شي کولای چې په خضر راشي او لوګر کې دغه برنامه پر مخ وړي. یوه ټولنه چې په محمد هغې ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی، هغه هم ډېر وخت وروسته کله یو میاشت شي، دوه میاشت شي، کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، او هلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي، دوی د کښېنې خپل فرهنګي فعالیتونه دي پر مخ یوسي. بایجان مجلې کې چې کوم هم فکره کسان دي، هغه مونږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو.
مثلا څه ښوونیز فعالیتونه تاسې لرئ؟
مثلا مونږ په شپږ میاشتو کې، څلورو میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو، څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو. د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو، د ورزش د برخې له ریاست سره هم مونږ هغه تفاهم شوی دی، نو راتلونکي کې دغه برخه مونږ رسمي کوو. هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې مونږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو، لکه مثلا پانتونونه دي، ځینې مکاتب دي، ځینې کتابخانې دي، دغسې تعلیمي پروګرامونه لرو مونږ.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نن نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لند کې سره اوروي.
زرپانه بلا سیوره، لیکوالا نسیما باری. شپیتر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده. څو میله لرې لویه لاره تېره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په وارخطه یې یو شاوخوا وکتل، سترګې یې سره وموښلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کېناست، لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکي له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو.
کله بچی د کوم موټر رڼا ور باندې برابر شو نو سیوری به د تورې بلا غوندې ښکارا شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به را ورسید. د تورکی نور ملګری هم له خوبه را ویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دی خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی، ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسید. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ور واوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکي یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویدول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلوله، څوک ځوانان، څوک سپینګیری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو نو کړاپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څاک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی، ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړه وي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکي څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپل میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوید. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړي؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خدای به د ستنې کار کوه او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پی پورې کړ. کړاپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوید. په لوړ آواز یو چا غږ کړ: ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مؤمنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکه یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ، ویل یې زما لورکۍ پر خدای مې سپارلې یې، زما خو څه په واس کې نه و پوره. خدای دې د ظالمانو مخ تور کړي. د غره په لمن کې د باد آواز شپېل کای کاوه. په هدیره کې یو تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله. کله به یې له یوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لرې کېده.
افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه
بیخی خواره ده. خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
بیا قصه باید کنیم، قصه مرغابی و گرگه. می فهمیم یا قصه است به نام مرغابی و گرگه.
نه کلنه کیانا داود په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا د ښوونځي د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي. ډیری د کیسو کتابونه خوښیږي او خپله هم خپلو همزولو ماشومانو ته کیسې لیکي او وایي.
تول شاید نو دا تو شده باشه دیگه. ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم، ولی پیام ما برای انسان ها است. یک پروانگکی که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود. هیچ کس با او بازی نمی کرد.
کیانوی همزولی او ټولګیوالی د دې کیسې خوښوي او د دوی په خبره زده کړه ورنه کوي.
میگن بسیار خوب است، باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ای را یاد گرفته، مازی ازی را گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ای را خواهد من میخوانم برای رسیم کیم که باز کم مثل یک چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجلا، پنسلک میاشتنی او یوش می نور مجلو او نشریو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکي ته ډیره هیله منه ده.
کیانا جان یک دختر منظمه هست، در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستان های بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي، یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی په اړه وایي،
لمبده مرغه چې په دوهمه برخه کې کار ډیر کم شوی دی. هغه له دې وجې چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅوو، نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي، هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه. نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی، یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډیر ګران دی. څو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هماغه فارم تونه کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي، هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي.
کیانا وای د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تطلع.
ما که خوب بودم اگه پدرم قصه نمیگو مرا خواب نمیبر، تا قصه که شب نمیشنیده مرا خواب نمیبر. بس پدرم هر شب با ما قصه میگو، باز ما با قصه شو میشنیم، بس کلان کشنم از امی خاطر سام قصه شو میگو.
ما شمانو تا دلویانو لخوا دا کسو ویل چه لبد مرغا دا دود اوس پا افغانستان که کرار کرار مخ بخط میدوده، ما شمان لتنکی ما شمتو با لادبیاتو سره اشنا کوی. او همداش نه ایده چې د ماشومان لخوا ماشومان ته د ادبی پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وته کوي.
پروانګه کې سرخ بسیار خوشحال شد.
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو. پورا شل کال میں وشول ورت گورم، پورا شل کال نن بیا د جڑاش پد، پورا شل کال میں وشول ورت گورم، پورا شل کال نن بیا د جڑاش پد، پورا شل کال میں فکر ورتو کڑ، پورا شل کال خبر یو نکڑی لنڈ داچی، پورا شل کال میں تیر کڑ شل نکڑا، پورا شل کال میں تیر کڑل شل میں نکڑ، پورا شل کال پا غیگ دا اسمان کی او چلور ستوری خویو پا کی آغیو، لدے دریو سر جوڑ پا کرا نغلم، لدے دریو سر جوڑ پا کرا نغلم، او یا غیز ما دوستی نقبل ولا، پورا شل کال میں فکر ورتو کر، پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال په تم ورته ناستوم، یا غیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړخت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس نه مانخیست. پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټی راس پړی، او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې. ستوره تنگ شونن خبری شروع کړی، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړی، راتوای ته شاعر یې خو بې ژبه، راتوای ته مئین یې خو بې وسا، راتوای ته خایسته یې خو بې خوند، راتوای ته نیازبین یې خو بې نازه، راتوای ته شاعر یې خو بې ژبه، راتوای ته مئین یې خو بې وسا، راتوای ته خایسته یې خو بې خوند، راتوای ته نیازبین یې خو بې نازه، راتوای چې ته خان یې بې دولت، راتوای ته تصویر یې بې احساس، راتوای چې ته پیر یې بې مورید، راتوای مسافر یې خو لار روکې. خوزه چوپ یم او غک کولای نشم، یاغی ستوره په یو سره لګیاو او خډیری بد ردی راتوای، خما غلی ورتوی، خما غلی ورتوی، هو شاعر یم شیر لیکم، خوزه څنګه یم به ژبه، یاغی ستوره په خندا شوین، یی داس چم چوسی چواز د کوم څوک ناوړي، ماوی مینو بی وسیڅ، ماوی مینو بی وسیڅ، ویلی ته مئن ګرځی او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ور رسیدای شي او نه زه ور رسیدای شم، ویلی ته مئن ګرځی او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ور رسیدای شي او نه زه ور رسیدای شم، نه محبوب د محبوبې شو او نه ستوره د سپوږمۍ شو، تا ته هم راتلونکې ګونګ دی، ما ته هم راتلونکې ګونګ دی. ماوی ای یاغی خایستیم، ما و ای آغی خایستیم، خزوانی لرم نوولیم بی خونده، آغا کت کت پا خانداش وی زکه بی خوندی دا، چی ده حسن پا بازار که ده خایست آغا سوال گردی در یا پا مال اوخته، ماوی ناز او ده نیازبین کسن و چنگا، ماوی ناز او ده نیازبین کسن و چنگا، ویل یه زکه زده گورم نازه، ولی ما کتلی در توایم چستا هم پایی او چه سهرا دا، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، خو دولت زما اشعار دی ستوري سر وڅاند غوسه شو، ویل ډیر دا اشعار دل تل کلی او بشمیر وی بیا اوخ کی تو یو لی، خو اخر یې ټکه 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 پات شو، ماویل یا یاغی ستوریا، ماویل یا یاغی ستوریا، څنګه تصویر یم بی احساس، خو ستوري هیڅ راتو نه ویل، او لچوبکیانم زواب واخست، بیا می تکرار کرل چه، بیا می تکرار کرل چه ده اغا پیرو ده مورید چه کسا، خستوری غگ نکاو، ماوی لشلو کالو رست راتا ده نیمگره زواب مرا پریگ دا، خیر ده زواب را کرا، خستوری هیچ نویل، لا با می بل سوال تا زان جوڑو، لا با می بل سوال تا زان جوڑو، چی پاسمان که ده تالین ده غک شو، وریزی راغ لده و ستور ورک شو، اسمان زماو ده یقی ستوری کی سواوی ده. اسمان زماو دی یاغی ستوری کی سواوری دا، اسمان لڑی ری خواشینه غصه شو، اسمان دا قهر کری کی او احلی، خل مالک یه زواب را نگه، خل مالک یه زواب را نگه، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دی ری اکڑی، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دی ری اکڑی، خو مالک سواب ور نکر، اسمان غرور وکر و غصه وکرا، ولی محبوب ده محبوبی نشو، او یاغی ستوره ده سپوگمه نشو، خوچا زواب ور نکرد، اسمان لکڑی کو روستا، اسمان لکڑی کو روستا، لخپلو پاک استرگو اوخ کی راتوی کرلی، خو سمگ ده بخت بارا مالک زواب ور نکرد.